په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور درورو. خبرونه د بشیر ګواخ نو
بجوړ کې خلکو غوښتنه کړې چې د پرونی 14 قربانانو سره د مرستو شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي کوشش کوي چې افغانستان میشته کډوال خپل سیمو ته راواپس کړي، او د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې داعش او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل په بجوړ کې د پرونی 14 مړي خاورو ته سپارلو وروسته ځي خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قربانانو کورنیو سره مرسته وکړي. د بجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شانن مشال رډیو ته وویل چې دوی به د وژل شوو کسانو کورنیو سره کومک کوي، خو چارواکي هم باید د خپلې ذمواری په ترسره کولو کې لاس امداد وکړي.
حکومت نه زده عوام چې کم سے کم د کورونو ته چې یو کروڑ روپو امداد دې سه وشي، او د دې متبادل د دې ورونو او د دې بچی چې کم نه پر روزګار باندې شي، او موږ چې څه واس کیږي ان شاء الله تعالی ابر چمبر اف کامرس د طرفه به مطلب دې شهیدانو لپاره کو.
پرون د باجوړ نیک باندې په ګړیګال سیمه کې د ریموټ کنټرول 14 لوجې د نائب تحصیلدار فوت خان په ګډون 15 تنه وجل شول. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمہواری ومنله. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي افغانستان میشته د شمالي وزیرستان کډوال دي د بیرته ستنیدو لپاره د خپلو مشرانو سره نوملیکنه وکړي. د غلام خان پولیټیکل چارواکي غنی خان نن مشال رډیو ته وویل هغه کډوال چې د خوست له ګلان کیمپ پرته پکتیا، پکتیکا، لمن، برمل او نورو سیمو کې اوسیږي د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې د خپل نمونه دوی ته وسپاري. دغه بیان د ستنېدو نیټه به وروسته اعلانېږي. چارواکي وایي د خوست له ګلان کمپ څخه تر اوسه د شمالي وزیرستان 4000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلسوم نواز د لاهور په ان ای یو سل شل حلقې زیاتې رای ګټلې دي. غیر حتمی او غیر رسمي نتیجې ښیي چې کلسوم نواز 1,00,015 او د هغې تر ټولو نږدې سیالې د اپوزیشن تحریک انصاف ګوند ډاکټر یاسمین رشید 1,00,080 رای وړې دي. د نواز شریف لور مریم نواز شریف د دې نتیجو وروسته خپل پلوان ته بیګا په لاهور کې وویل
نن تاسو ثابته کړه چې نواز شریف سره مینه کوي. یوې خوا ته زموږ مسلم لیگ لون ګوند وو، او ابلې خوا ته هغه قوتونه وو چې بیا بیا پر منتخبو وزیر اعظمانو وار کوي. تاسو پر ټاکل شوی وزیر اعظم کېدونکي وار پر خپلو سینو واخیست.
په قومي اسمبلی کې د لاهور ان یو سل شل حلقې څوکۍ تر هغې وروسته خالی شوه چې سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغې تنخواه نه ښودلو له وجې نه اهل اعلان کړ چې نوموړی وایي نه یې واخیستې. نن د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په کلکو امنیتي تدابیرو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د قبایلي سیمو پولیو مخنیوي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته په رالیږلې خبر پاڼه کې نن ویلي چې د دې کمپاین په مهال په فاټا کې له 100,00,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري مطبوعات بلخوا وایي په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 6.6 میلیونه او بلوچستان کې 2.4 میلیونه څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې 9 داعش وسلوال او په بغلان کې 6 طالبان وژلي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې بیګا افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د داعش وسلوالو د وژلو ترڅنګ د هغوی د وسلو ذخیرې حمله منځه وړي دي. د کورنو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې نن ویلي چې په بغلان ولایت کې پولیسو 6 طالبان وژلي او 11 زخمیان کړي دي. تر اوسه یاد وسلوالو ډلو په تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش وایي د برما مشره آنګ سان سوچی په خپل ملکی دغه بحران ختمولو اخیری چانس یا موقع لري چې له وجې له څلور لکو څخه زیات روهینګیا مسلمانان بنگلادیش ته کډه شوي دي. نوموړی بی بی سی ته ویلي تمه لري چې سوچی د حالات سمې خواته بوزي. پر سولې لپاره نوبل جایزه لرونکي آنګ سان سوچی د هغې په هیواد کې د روهینګیا خلکو سره روان سلوک له وجې نیوکې کیږي. د برما حکومت د ملکی خلکو په نښه کول ردوي او وایي د دوی عملیات د وسلوالو خلاف دي. د اګست په 15 تاریخ د برما په راکین ایالت کې روهینګیا یغانو د برما په یو پوځي مرکز برید وکړ او 2 سرتیري وژل. پوځ ویلي چې دوی نږدې 400 مشکوک یغان وژل دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په نیویارک کې ملاقات کړی. د چارواکو خبره دوی د شام حالاتو، د منځنی ختیځ مسایلو او ختیځ اوکراین شخړو په اړه خبرې وکړې. دوی دواړو دا خبرې د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې مخکې کړې. د رپورټونو تر مخه د دې غونډې زیاتره پام به په امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وي، ځکه چې نوموړی به د دندې تر سنبالولو وروسته د سپتمبر په 19 تاریخ په لومړي ځل د 193 غړو هیوادونو سازمان ته وینا کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شمالي کوریا د میزایلو او اټمي تجربو د دوام په ضد امریکا د پوځي عکس العمل یا غبرګون د امکاناتو څرګندونه کړې. نوموړی پرون له سینن ټي وي سره د مرکې په مهال وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د شمالي کوریا د قابو کولو لپاره نوې لارې نه دي پاتې او ښایي چې امریکا به دا معامله دفاع وزارت ته وړاندې کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رفعت انجم تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو پاؤنڈ په 1.2 روپیا او په 1.2 روپیا 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیا او په 1.45 روپیا 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا 90 پیسې خرڅل کیږي او په 23 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 23 روپیا 19 پیسې او په 23 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 2.25 پیسې او په 3.50 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیا 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 16 او کم نه کم 18 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د باجوړ د پرونه بمی چاودنه شپک تنه مړی هم پرونه وخت خاورو ته وسپارل شو. د سیمې یو سیدونکو وایي دوی لوی واړه د ویرې په حالت کې دي.
کوم کاروباري زین دي یا کومو ته ماسومان دي راغه په ویرې باندې تلل او هغه ډیر زیات خپو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د خوست په ګولان کیم کې ډیرا وزیرستاني کډوال دي د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې لخپلوانو لخپل مشرانو سره ځانونه راجستر کړي چې دوی یې بیرته وزیرستان ته بوځي.
کله دې ټوټل فامینا جمع شي د مالماوي سي د ګاډي د ارس نو اېنا بادو میزه دې پر د واسې تاریخ مقرره دي.
لندن څخه په خیبر پښتونخوا کې بالي سیمو همدارس بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی او د دې ونه په مشالو خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک دی و مخکخ ډاکټر وارث خان د ژوند او مبارزې په اړه وایي.
وی کتاب لیکلې د آزادۍ تحریک هغه کې به غون نه کته لیکلې راځ څنګه دې په دې تحریک کې شامل شو او هغه کې څه شو.
د سولې پر لور خبرونه هم لرو. هله دا ورې دوته لمشال رادیو سروس. اولنې موضوع ترزو د باجوړ په پرونی بمی چاودنه کې وجل شوی شپک کسان د غوی مړی هم پرون نه وخت خاورو ته وسپارل شو. د باجوړ خلک وايي په دې پیخه خفه دي او د سیمې اوسیدونکو په ویر کې دي. د ګړیګال سیمې په دغه چاودنه کې د فوات خان په نوم دیوه نائب تحصیلدار په ګډون د لیویز لاغه سره د لیویز ځواک 15 سرتیری وجل شوی وو. ل باجوړه د شانواز ترغزی رپورټ اورو.
د باجوړ ګړیګال د چاودنې وژل شوی ټول تنن پر خاورو ته سپارلې شوی. په دغه چاودنې کې د شنکر سیمې ضلع مردان اوسیدونکو پولیټیکل نائب تحصیلدار فوادری په شمول شپږ تنن وژل شوی چې د پنځو لیوي ځواکونو غړو تړاو د باجوړ ایجنسۍ د بیلابیل سیمو سره وو. د پرونی پیښې وروسته د باجوړ ولس ډیر خفه دی، وایي چې په دغه پیښه هر تن غمژن دی. سلیم خان یو ځایي خبریال دی او هغه وایي چې نن سهار له کوره ووتو نو د ښار باجوړ لوی بازار کې هر یو تن ډیر خفه وو.
کم چوکونه دي، کم کاروباری ځایونه دي، یا کم سکولونو ته ماشومان دي، هغه په یره باندې تلل او هغه ډېر زیات خفه و. دغې د ماکې سره یو ځل بیا هغه خلک چې کوم دی ډېر زیات خفه شوی دی او ډېر زیات د غم فضا جوړه شوې ده.
د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لالی شاه وایي چې هغوی هم نن د چیمبر د غړو یا د کاروباریانو ګډه غونډه بللې ده چې د وژل شویو لپاره دعا وکړي او د زیاته کړه چې هغه به د چیمبر لخوا د دغه وژل شوي لیویز غړو د کورنیو سره مالي مرستې هم کوي.
طرف نن ختم قرآن ماجیګر به ان شاء الله تعالی منکو دې شهیدانو په حق کې خود حکومت نه زده عوام چې کم سے کم دې کورونو ته چې یو کروڑ لوپو امداد دې دي سوشي او دې متبادل دې ورونه او دې بچی چې کم نه پروزګار بن شي او موږ چې څه واس کې ان شاء الله تعالی ابر چمبر په امر زده طرف به مطلب دې شهیدانو لپاره کو.
رحمت ګل چې د لیویز وکونو صوبیدار میجر دی وای چې د لیویز وکونو دغه غړي د هغه سره ډیر نږدې پاتې شي. خو دې زیاتوي چې د پرینای پیښې د وژل شو ترڅنګ د ترهګری ضد په دې جګړه کې باجوړ لیویز یو شمیر مشران هم قربانی ورکړي.
ما سره هوټل پاتنه کې مطلب لري کوټي ور دي شي کنه نو زګه به موږ ډیر زیات خپتی جو راغي و جدا چې دلته کې ډیر زیات کسان مات ګډ شو نو شو مطلب لري چې موږ د دوه سو پورې سیداران نو شو درې پکې شو سیدار نه جران لاړو په دې حالات کې.
او یاد دی چې د ریموت کنټرول په واسطه دغه 14 نه پرون د ورځې 10 بجې په تنګي ګړیګل نیک بانډسی مکه شوی چې په کې د پولیټیکل نائب تحصیلدار ګاډي په نخښه شو او په دغه ګاډي ناست تحصیلدار فوادلی او پنځه د لیوی ځواکونو غړي وژلې شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي هغه وزیرستانیان چې د جنگ له کبله د افغانستان بیلابیلو سیمو ته کډه شوي د واپسې لړۍ یو وار بیا پیلوي. د چارواکو په خبره د ګولان کیمپ کډوال دی د رواني میاشتې تر 28 پورې له خپل مشرانو سره نمونه راجستر کی. دوی زیاتوي تر اوسه د پاتې کډوالو د ستنولو نیټه نشي اعلانولې. عمر دراز وزیر حال راکوي.
شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې عمل بیا پیلوي. سو هغه کډوال چې د افغانستان خوست ګولان کیمپ نه پرتا پکتیا، پکتیکا، بیرما، لمن او نورو سیمو کې میشته دي، هلته د خپل مشرانو سره نوملیکنه وکړي چې د اندراج یا نوملیکنې بغیر یې واپسې لپاره پلان نشي جوړېدلې. په دې اړه د غلام خان پولیټیکل انتظامی چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته وویل
د دې سره د پیو ته مور اپریږي په موجودګي کې و چرګا وکړه. هغه ته نږدې دی یو ویل چې څومره د توسه دا کډواله پر مینې دي چې سره د دې تفصیل د دې اندراج نشته نو مې را باندې وکړي او ته وستم تاریخ پر ابنستار ورسوي. هغه پیدا و دی ته دا چې د دې پر تاکو وسم کې دي اندراج یې مې سره دې ته داد ورته مالې او کچر دا نو شي نو د دې ارتاک د دې اندراج تک و ډېر غټ مشکلات دي.
نو ما وړې وایي هغه کډوال چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې میشته دي خوست ګولان کیمپ کې د دوی د مشرانو کمیټي موجوده ده چې هغه یې سره دوی خپل د اندراج فارمونه جمع کړي.
خاص کر لمن کې ورګین کې منګرتای کې امیر سفر کې دغه خلک ته د مش طرف نه اپیل لای چې دوی د خپل فارمونه فوري تور باندې ګولون کیمپ ته ورسوي. یازي د دوی مسون موجود دي، اغه مسون یې لپاره مش پا او رس په زیرو پاین غلام خان موجود دي، هغه فارمونه امیر ورنه وکړي. کله د دوی ټوټل فارمونه جمع شي د مالماوی سي د ګاډي د ارسه د کابلې د بچونه نو اغه نه بعد مې زه د پر د واقعي تاریخ مقرره وی ګولون مه کوم بلې مشره کې اندراج کړای او ډېر زبردست اندراج او په لحاظ کې کوم د لارې پرته دې دې په هغه طریقه سره اندراج په خوځ ګولون کې کې د خپل مسول سره او کوم د مشکل حل شي.
شمالي وزیرستان کې فوزي عملیات او لقابلا زرګونا کډوال افغانستان ته تللی ول چې د انتظامیه په وینا لخوست ګولان کیمپ نه تر اوسه پورې د سلورو زرونه زیاتې کورانی پاکستان ته راستنه کړې. اغا کډوال چې د افغانستان په نورو سیمو کې میشته دي او لای هم د واپسې لپاره نوملیکنه نه دی کړی. انتظامیه چارواکي وایي په غلام خان باندې دوی د 28 نیټه پورې د خپلو مشرانو په واسطه د نوملیکنې فارمونه جمع کولی شي چې دا غوړسته به د دوی واپسې پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بانو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیدونکو له نن څخه په خبر پښتونخوا همدارس قبایلی سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې بل 50 کلونو د کم عمر شاوخوا 60 لک ماشومانو ته له ګذرن څخه د حفاظت واکسین ورکي. هم د چارواکو په خبره د کمپاین د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په شمول د فاټا زیاتره سیمو کې هم نن درې ورځنۍ د پولیو ضد کمپین پټینګ امنیت کې پیل شوی دی. په فاټا سیکریټ کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر ادریس مشال لیډو ته وویل چې د لسو لکو نه زیاتو ماشومانو ته به په دې درې ورځو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دوی دا هم ویل چې د قبایلي سیمو ځینې سیمې داسې دي چېرته چې به دغه کمپین د رواني میاشتې د 15 نه پیلېږي. بلخوا د خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې هم دغه کمپین نن نه پیل شوی دی او دغه چارواکي تمه څرګندوي چې ډېر ژر به د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه د پولیو وایرس خاتمه وکړي. د پاکستان حکومت سره په ګډه د پولیو په ضد کارکوونکي د یونیسف د مطبوعاتو څانګې یو چارواکي شاداب یونس مشال لیډو ته وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت او د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې تیر یو کال راشي د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی.
د دې چې کم ټارګټ دی دا 56,00,000 ماشومان دي او تقریبا 20,000 نزیوا چې کم دي ټیمونه دي. د دې لپاره زموږ په کے پی کې او په فاټا کې الحمدلله تقریبا یو کال وشو چې اوس نزیوا وشو، بلکې چې زموږ کیس نه دی راغلی د پولیو. نو د دې نه پته لګیږي چې څومره هلې ځلې روانې دي.
پامول دا چې پاکستان د نړۍ په هغه دریو ملکونو کې د چرته چې د پولیو وایرس لا اوس هم موجود دی او تیر وختونو کې د پولیو زیاتره کیسونو له وجې په پاکستان باندې د نړیوال سفری بندیزونو هم یې روا. ولې سخت کال په ټول ملک کې یوازې 4 کیسونه د پولیو را مخته شوي دي چې په یو پنجاب کې، یو بلوچستان، یو سندھ صوبې او یو گلګت بلتستان کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
لدن څخه په بلوچستان کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکو ویلي په کمپاین کې بل 40 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکي. ایوب ترین حال راکوي.
په کمپاین کې به د 50 کلو څخه کم عمر نږدې 40 لک ماشومان ته دزل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د خبره تېر ورځ په کوټه کې مذهبي سکالر ډاکټر عطاورحمان و یو خبري کانفرنس ته وکړه. په کانفرنس کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد، ډاکټر آفتاب کاکړ، مولانا انوار الله کاکانی ترڅنګ نور مذهبي عالمانو هم ګډون کړی وو. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر عطاورحمان وویل چې د یو صحتمند ټولنې لپاره و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډیر مهم دی.
نن نه پورې یو غوړ چا دانه دې ثابت کړی چې په دې کې حرام شی دی یا په دې کې د صحت لپاره مضر څه شی شته. مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، قاضی صاحب، مولانا عبدالغنی صاحب، هغه ټولو د ډاکټرانو سره ټوله مشوره وکړه. لیبارټری ټول وې قتل دو تقریبا د 16 لپور ته فتوی دی دا وخت پرنټډ شکل کې. نو د قران او حدیث حکم خو معلوم دی. په آخرت کې به دا خلک څه جواب ورکړي چې خدای به پښتنه کوي چې ستاسو کم فهمي په وجه یا د سختۍ په وجه ستاسو دا ماشوم ولې د ژوند د ټولو هلو ځلو نه محروم سو.
د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد و هغه مندو پلرو ته څوک چې تر اوسه خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي په خپل پیغام کې څه داسې وویل.
تاسو دغه خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې د چا کوشنیان په پښو شل سلو، هغه څونی په درد او په څونی په تکلیف کې دي. دا ریورسیبل نه دی، پر شا کېدای نه شي. که یو وار وسلو دا بیا د ګرد عمر د ارمان او د زړاس دغه شی بیا دی داسې کوچنی موږ نه دی للی چې هغه ته د دې څاڅکي ورکړي او د پولیو هغه دې ورکړي او هغه دې پولیو سوی دا یو ریر کرنسی د دې امکان نشته چې وسی
دلته خبره ده د ونې ورده چې په کوټه ولسوالۍ کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین د یکشنبه د ورځې راهیسې روان دی. په کوم کې چې به د 500,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
پرون د کمی اسمبلی په 1/3 حلقه ضمني انتخابات وشل. د هغه چوکۍ و چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د هغه واد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له نا اهله ګرځول کېدو ورسته خالی شوی و. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز شریف تر نورو زیاتې رائے ګټلې دي. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان د سرکاري رسنیو په وینا چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان اي یو سل شل د قومي اسمبلی په چوکۍ باندې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز اوټونه ګټلې دي. د بیان تر مخه په ټولو 200 پولینګ سټیشنونو کې نوموړي 1,225 اوټونه او د دې په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ډاکټر یاسمین راشد 1,000 او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار فیصل میر 2,500 اوټونه ترلاسه کړي. د الیکشن کمیشن د دفتر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په 9 پولینګ سټیشنونو باندې په ازمیښتنه توګه سل بایومیټریک مشینونه وکارول شو. بل په دوه ټونو د سار اداره یا فاپین د دې ټاکنې په حواله خپور شوی خپل رپورت کې ځینې اندېښنې څرګندې کړې او وایي چې په 14 پولینګ سټیشنونو باندې د 5 بجو وروسته هم د ټونو اچولو اجازه ورکړل شوې وه او د الیکشن کمیشن اهلکارانو د خلکو مرسته کوله. د روان کال د جولای په میاشت کې سپریم کورټ د شریف د وزیر اعظم او په دې حلقه د قومي اسمبلی د چوکۍ نه ناحل ګرځولې وو او په نوموړي تور وو چې دې او کورنۍ په بهر ملکونو کې پټې شتمنۍ لري. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
ټاکل شوی نن دوشمه د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د هغه هیواد د عدالتونو د رایکار قبایلي سیمو ته د غځولو پر قانوني مسودې بحث وشي. د باجوړ د حکمران ګوند مسلم لیگ نن یو غړی په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو منتخب استازی شابودین خان وایي حکومت خپل وعده پوره کړې او په پارلمان کې موجود ټول سیاسي ګوندونه باید د یادې مسودې د منظوریدو له چارو سره مرسته وکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د تیر جمعې په ورځ د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دا مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه چې پرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی اعتراض پورته کړو چې د اسمبلی د غړو شمیر پوره نه دی. د کم وروستو چې سپیکر سردار ایاز صادق د اسمبلی غونډه نن د ګل ورځې پورې وځنډوله. د پاکستان وفاقي کابینې د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلي سیمو پکې غزول کیږي قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د حکمران ګوند مسلم لیگ نن د باجوړ نه منتخب پارلماني استازي شابودین وایي چې حکومت خو خپل وعده پوره کړه نو په پارلمان کې موجود ټولو ګوندونو لپکار دي چې د دې مسودې د زر تر زر منظوري ورکړي.
هغه خو په پریس کانفرنس کې یا په ټلویزیونونو باندې د فاټا ریفارم حمایت کې خو د کړه د اسمبلی خبر راشي به یوم حاضر نه دا د فاټا مسله چې شي پټو سیریس نه راغسته کې دا سیریس واه سره په کوم مسله بالکل نه اوس پکاره چې ان پی خپل هم دغه دوه ممبران راشي، پیپلز پارټي هم راشي، مسلم لیگ له پکا دي چې هغه بل باندې کړی چې هغه خامخا راشي. که صرف اچکزی صاحب او مولانا صاحب نه راځي، دغه وجود باندې هیڅ فرق نه پرېوځي.
خو د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی پارلماني استازي اخندزاده چټان وایي چې حکمران ګوند له پکار دي چې په اسمبلی کې د خپل غړو حاضري هم پوره کړي.
دا کاري د ګورنمنت چې کوم پوره کړي، ټول سیاسي پارټي په دې باندې متفق دي چې دا اصلاحات دي وشي. حکومت دا کول غواړي او په عین کې چې کومه لار ده، د دې لپاره صدر به یو منتخب جرګه وغواړي چې کوم سفارشات دي نو هغه اصلاحات به وکړي. دیو چې دا اسمبلی ته لیږي، دیو چې دا کابینت ته لیږي، دا صرف د ټیم ځای کول دي. په دې کې د حکومت هیڅ قسمه اخلاص نه راځي.
د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي علي محمد خان وایي چې د ګوند نور غړي به نه صرف نن د قومي اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي، بلکې په قانوني مسودې به په بحث کې برخه هم اخلي.
زما خو امید دی چې ټول په کې خوده کې بنیادی خبره جا ده چې دا په دې کورم پوره کېدو نه پوره کېدو په دې خبرو نه کېږي. لکه نواز شریف او د دې پارټي د دې فاټا ریفورمز په حق کې دي، نو په دې د خپل اتحادیان ته وایي چې به تاسو سپورټ وکړي. او فرض کړه په حق کې نه، نو بیا خو اسمبلی کې د اپوزیشن تعداد دومره نه چې د خپل تعداد په زور باندې دا ریفورمز پاس کړي.
په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د تیرې پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې عوامي نېشنل ګوند ټولګوندیزه غونډه رابللې وه چې په کې یې غوښتنه وکړه چې په فاټا کې اف سی آر قانون خاتمې سره سره یادې سیمې د خیبر پختونخوا ورګاډي کړل شي. خو په غونډه کې موجود د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اعلامیه لاسلیک ونکړو او دریز یې لرلو چې د فاټا د راتلونکي پریکړه د قبایلي ولس په خوخه د یو ریفرندم د لارې وکړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی د سوات، هزارې، چترال او د صوبې په نورو سیمو کې د سلګرای د ود لپاره دوی لوی پروژې په پام کې لري. پرویز خټک دا سرګندوري په کلام کې د وی میلې پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړې، سوات به یو وار بیا د سیلانیانو لپاره یو په زړه پورې سیمه ګرځوي او د دې لپاره دوی کار پیل کړی دی. هم د سوات نه زموږ د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات سیلانی سیمه کالام کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره جوړ کړی شوی درې ورځنۍ میله کې د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو څخه په زرګونو خلکو ګډون وکړو. میله کې د لوبو مقابلې وشوې. دې ترڅنګ د کالام په لوی میدان کې سټالونه هم لګول شوي ول. دغه رنګه میله کې د موسیقۍ تابعیا هم شوې وه. د میلې په اخره ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشر میلمو دوی خپل وینا کې وویل چې سیلګرۍ لوی صنعت دی او دې ته به دوی پوره پوره پاملرنه کوي.
خیبر پختونخوا صبح یو خوبصورت صبح ده اور ټول پاکستان دے طرفن ہو رہا ہے. یقیناً جو بہترین علاقہ ہے کالام شکم کارنا روان ہے پدل بارے میں نے ریتا یو حرف وہ تقریباً 30 کروڑ روپے منظور کری.
د ضلع صوابۍ سره تعلق لرونکي یو میرمن علیا چې په میله کې د صوابۍ سیمې روایتي شالونه د خرڅ لپاره ایښو دي وو د میلې په اړه وایي.
دلته کې مونږ چې کوم دی د خپل روایتي صادر چې کوم دی چې کوم زمونږ بیندې خویندې د پردې د پاره استعمالي دغه استال مونږ دلته کې لګولې لري. د کالام میله کې مونږ یې چې دلته کې سیل یا کیږي یا به نه کیږي نو امید غونته کې خو شکر الحمدلله مونږ زمونږ د سوچ اپوزیټ کار وشو. دلته کې مونږ سیل وشو. دلته کې
میله کې ګډون کوون کې د پیښور سره تعلق لرونکي سندرغاړی شوکت محمود زیاتوي.
سوات او کالام خلکو ډیر زیات شرکت پکې وکړو کثیر تعداد سره او پورا پاکستان نه خلکو وشو او د موسیقي او د فیسټیولونو د امن نشانه دي. امن ان شاء الله راغی او ډیر خوشحالي مې محسوسه کړه. ډیر خپل فیسټیول وشو.
د غرنګا مقامي ولس او سیلانیان هم میلې ته ډیر خوشاله ول او وایي چې داسې میلې بیا بیا د سیمه کې پکار دي.
زمانم شاباش شاهین د دې علاقې سودین کوم په خپل سعودي کې پاتې کې موږ اوس په جوړه راغلی موږ دلته موږ ډېر زیات انجویمنٹ وکړو او دې میلې سره لکه خلکو ته پیغام ورکړی کیږي چې دلته امن دی، خوشحالي ده او په دې میلې سره لکه دلته دا علاقه ډېره کامیابه ده، خلک ډېر خوشحاله دي.
زمانم دې احسان الله زره موږ ګورې نه راغلی هم دلته جي او جي او ماشاءالله دلته ډېر خپل انجویمنٹ وشو جي موږ چکل راغلی جي دې سره جي کوم دې پوره موږ د سوات او د پوره سیمه د دې سره جي نوم جوړ شو جي.
د میلې په اخره ورځ د موسیقي خوندوره تابعیا وشوه او دې ترڅنګ میله کې غوره کارکونکو ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی انعامونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 500 یا ویش. شارٹ ویوز 12,113 15,385 او 15,555
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې د اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ نه اورو.
تمه ده چې نن د پاکستان په پارلمان کې قبلي سیمو ته د دې هېواد د سپریم کورټ او اسلام آباد د های کورټ د واک غزولو لپاره په قانوني مسوده بحث وشي. په بجوړ کې د پردې چاودنې مړی خاورو ته تر سپارلو وروسته ځایي خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قربانیانو کورنیو سره دې مرسته وشي. پرون د بجوړ نیک باندې په ګړیګال سیمه کې د ریموټ کنټرول چاودنې د نایب تحصیلدار فوت خان په ګډون 15 تنه ووژل. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري ومنله. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي افغانستان مشته د شمالي وزیرستان کډوال دي د بیرته ستنېدو لپاره د خپلو مشرانو سره نوملیکنه وکړي. د غلام خان یو پولیټیکل چارواکي غنی خان نن مشال ریډیو ته ویل دا کډوال ته د دې مشتې تر 23 منټې پورې وخت لري. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نور شریف میرمن کلثوم نواز د لاهور په ان ای یو سل شل حلقې زیاتې رایې ګټلې دي. په قومي اسمبلی کې د لاهور ان ای یو سل شل حلقې چوکۍ تر هغه وروسته خالي شو چې سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نور شریف د هغې تنخواه نه ښودل له وجې نه اهل اعلان کړ چې نوموړی وایي نه یې دا اخیستې. نن د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په کلکو امنیتي تدابیرو کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان کورنو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې 9 داعش وسلوال او په بغلان کې 6 طالبان وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش وایي د برما مشر آنګ سان سوچی په خپل ملک کې دغه بحران ختمولو اخري موقع لري چې له وجې له 400,000 څخه زیات روهنګیا مسلمانان بنگلاديش ته کډه شوي دي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو لپاره مو دوه ونیس پروګرامونه راوړي، مشالونه او د سولې پر لور. اول مشالونه پروګرام درته ورو چې زموږ همکار شاهین بنیره جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز، خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده، په کال 1944 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و، دی په کال 1944 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سولډیر او بیا دلته راغلي تر یوه شکې کې ویشته شو. دلته دوی دی په ماشومبالي کې پده باندې د فالج حمله راغلې وه، نو دوی د یو لاس او یو پښې دواړه نه مازور. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو، نو دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دوی کلینیک واقعده پر شکې کې و. د کچری مونږ د خودی خدمتګارۍ تاریخ ګورو کنه، نو دوی د خودی خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپله په دې تحریک کې حصه هم اخیستې ده او څه چې په تیر شوي دي هغه لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکا و، چاچ خدی خدمت گارے باندھے دو جلد کتاب نکلے گئے جگہ پل رحیم ساتھی سے چو خدی خدمت گارو محم خدی خدمت گارو اغ اخبل غونڈ کسی لکھ لی عبد الخالق خلیف چو نو اغ خدی خدمت گارے رقم پیش کر دی اور اغ چی تیر شیو لی اگے لکھ لی دی خانمیر ہلالی بلدا کی اوقات سوچی اغ باندھے سے تیر شیو لی یعنی بادشاہ خان بدی تو لو خدی خدمت گارو تبھی تاسو لکھل ضرور کرے کم لکھل کے تاسو کرے نو ددی دو گٹھی دی یو گٹھ دادا کہ دابا دا پختو جب خدمت دی جتا چی پختو جبا آغا سے کو ود دی نو منتے ادب ادبی لحاظ کرے ود نو منتے اور دیم دی وی چی دابا خدمت دی چی راتی کی نسل با زمون دلی تاریخ میں خبری گی چی دا آزادے رپار منگا پختنو سونا قربانے ورکر دی
ڈاکٹر وارث خان پاگه خدای خدمتگارانو کې چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړو بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم لیکلې. دغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
د لاولنې وزن په خدای خدمتگارۍ کې شامل وو. دویم نمبر د خدای خدمتگارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک او دا دومره خپل کتاب دی دومره خوندور کتاب دی چې دا به نی آدم ګوري نو بالکل جذباتي کېږي بالکل جړغولي شي چې یاره په دې خدای خدمتگار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجه نه دوی چې کوم کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی اور هغه اگے کی دغون نہ کسے لکھلے راج سنگ دی پر تحریک کی شامل شو او اگے کے سزون شو او دی او عام وگڑ دی دی او عام سڑے دی او دی دد کلی تبا چا خان راجی دا دا خودی خدمت گارے روزی نی دار انجمن اسلام ولا فاغنی روزی دی او دا انجمن اسلام ولا فاغنی پر روز کی دی پکلی کی جلسہ کی گی او پاغا جلسہ کی خدیم راجی او سلیم راجی او ماشومان راجی او دی په دغه وخت کې غالبا د شپاره څخه د پنځله څخه کال ځوان ځلمی لري او دی د بادشاہ خان د خبرو متاثر کیږي دی د هغه د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح او فاغنی لپاره اخوا او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح او فاغنی او د خدای خدمتګاری په تنظیم کې تیر کړی دی. د انجمن اصلاح او فاغنی تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتیچو خودی چونکہ پتا سی جی کہ پرتو کیا مردان سره متیچو نو بیا د دې د دې د چکما تاپا و تمن د ویل شو نو په هغه کې خیش کو پور علاقه شامل و په هغه کې دا ساولډیرم شامل و په هغه کې رشکین شامل و نو دې بیا د هغه ناظم منتخب شو خودی خدمتگاری چې راغله نو دې بیا د هغه ځای د هغه خپل تپه رومانی ناظم جوړ شو.
سرنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدې کبلې خدای خدمتګاران ډېر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ نو خان بادر ډېر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډېر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي نو هغه سپی چې یو یا دو سپی هغه دی را گیری دی دو سر پلاس کې یو کونته یا چکا دا و سر وی دا بطول خدای خدمتگار سر نو هغه سپی دی را گیر کی دی را او ورگی دی زخمی کی نو چه خلق راشی دا سپی تیو شدی نو چا سوک در در تا پوسو کی جی داکتر سیبا نو تا تر خوغا سوٹی او کنن دا سپی دی پیوها ولینا نو دی و تا پا جواب کنوی زر سپی و هم نولی دا تشدد داری سر تشدد خو پستی باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره رجی چې هغه وی چې مالا باچا خندا ټریننګ راکړو چې دا تشدد پرې زناور باندې تاسو کوي نو دا تشدد دی نو زه دې سپی ته ویلو یم دا خو بېجبانه دی او دا یو خان بدر را لېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه نه دی ورسته شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر ابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دي او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دي. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو.
چکلا 25 اپریل کا نور لس دیشم کے دقے سخانے دا واقعی نفس گرفتارے کلہم کے گرفتارے کے دین ودی پارے کی گرفتار شو مختلف جیلوں کے وقت ارکڑے دی بیاد گاندھی اروند پیک لاندے کال نور لس ہو دیشم کی چکلا رہائے کے دین اگے کے راخلاص شو پدین جل کے دین پدین جل دی پا کال نور لس ہوا اتصل وقتم کے گرفتار شو بار کسانے یو تحریکو دا دی پا غلالیر کسان تحریک چرے دا غیر یو لوے تحریک پاتے شو دی مدیر غلالیر کسان تحریک پا زمانہ کے ہم گرفتار شو دو کالا خیری خلالی ندوی دو زرا قید خلالی دی پا خدی خدمتگاری اگل پا ہم دیگل پا خدی خدمتگاری گی زین جب چرے نو پارے غلالیر کسان تحریک پاسے سلک
د بچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وې او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بچا خان په خپلو لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل.
مدوی چې یو ځل موږ سلور پنځه خدي خدمتګاران د شپې پاتې شو هغه کې یو میاں جعفر شاه مو چې هغه وخت کې کتا څو کال کړی مو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدي خدمتګارای کې نو یو میاں جعفر شاه سلور پنځه خدمتګارو سره نور نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار روډه دا پاتې شوی و نو چې ګر باچا خان حکم مو چې نه روټه بنه په خوینې ماته نو وی دا هم ملمانه راغلی دی زو لزر پراتی او کې دا بزر زر پاخ کم ما خپل وقت ما او ته نه باچا خان څنګه اڑر کړی نو دا یو روټه دی جوار دارا کو دا ساګ راکا نو چې سلور کسانو په اړه یو وی په جوار روډې باندې ګزرانو کو او بل دی او کتل کې دی باچا خان بارے کې چې څنګه باچا خان د تقریر کو نو وی زنانه هم ډیر مخ کې تناس دی وی باچا خان دا یو کریزما په خلکو کې جوړ شو چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دی نو خپل بچی به راوستي دل او چې چا باندې به بیماریان وي هغه د جلسې نه پس په زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه نو یې باچا خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او بیا به ورته وي چې په ده څه چل دی نو هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري نو بیا ورته وي چې ډاکټر لبوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي دی ډاکټر لبوزه چې د ده باقاعده علاج وشي چې د ده مرض سره دا ڈاکٹر وارث خان یو خط وکال نور له سوا شپق او یایم کې لیکل شوی ری باچا خان ته نو دا مهمون ته ما سره پر ریکارډ باندې شته چونکه باچا خان هغه وخت په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو نو هغه وخت هغه ته خط لیکلی چې مستر روغ صحت ته پاره فکر من یو دونه مدر قید تیر کو او بیا باچا خان دا غي جواب هم بل ورکړي هغه باچا خان کوم جواب چې ورکړي شوی ری نو هغه د بده مرګ هغه سنفر شوی ری.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریا مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګار وو. د دوه وفات په کال نور له سوا شپږ نوي کې شوې ده. د دې مرګ نه پس د دوه بچی چې دی ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم. ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړ دا بده کولی د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړ نشي نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نور کلونه به خلک راتل د باندې روغ کولی ته یو روغ جوړ کړو په هغه کې یو فیملی یا یو ډلې کومه سولې شو او دا غیر شرایط نه خدانګل نو دې د هغه خلاف شو چې دې د هغه خلاف شو هغه لګي شو دې شہید کو دے مر کر ایمل خان اور بل روڈ چرے خوشحال خان نو آغا ایمل خان اگر کار شروع کر دے وقفل کل کی عمدہ سے پاپولر دے لگا چیتا سر او قتل ڈسٹرکٹ کونسل الیکشن تو ادھر دے اس پر بلدیاتی الیکشن کے فروس کال نپا وہی سو ریڈ بانے دے الیکشن ہوگا تو چکل تحقیق کو منو دے خبر ضرور پام کوم خدی خدمت گارو چکم کمیشن خپل بچو تفریح لري د اغي په بچو کې ډیر زیات د جذبه موجود دي چې اغي د معاشري لپاره کار کوي د سوسایټي لپاره کار کوي.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
او اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان په محل ویل چې د جګړې تر ګټلو به یې فوجیان دغلته پاتې شي، خو هغه زیاته کړه چې پر دې سربیره هم په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لار پرانستې ده. نن په دې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې د جګړو دوام او د سیاسي روغې جوړې په بیانونو کې به آیا دا ممکنه وي چې افغانستان کې تشدد پای ته ورسي. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي لویه برخه په دې څرخېدا چې څنګه د طالبانو زور مات او هغوی ته د شکست په ورکولو سره سوله راولي. نوموړي پر پاکستان له دې قبله نیوکې وکړې چې طالبانو ته یې ځای ورکړی او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د پوځیانو وستلو لپاره وخت نه ټاکل دا معنی نه لري چې هلته دې د مذاکراتو مخه ونیول شي.
دا زموږ د ستراتیژۍ مهم استن ده چې موږ به له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو ته وخت نه ټاکو. زموږ راوتل به هلته په شرایطو پورې اړه لري. موږ به افغانستان کې د راتلونکو پوځي فعالیتونو او پوځیانو د شمیر په اړه نه غږیږو. زموږ دا ستراتیژي به د وخت پر ځای په افغانستان کې روانو حالاتو سره تړلې وي. د دې ستراتیژۍ یوه بله برخه اقتصادي، ډیپلوماټیک او سیاسي اړخ لري. کېدای شي ځینې طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو له لارې یو ځای شي، خو هیڅوک د دې روغې جوړې د وخت او امکان په اړه څه نه شي ویلی. امریکا به د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه پر ځمکه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دا د افغانانو پورې اړه لري چې خپل هیواد کې څنګه حکومت کوي. دا په دوی پورې اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکی پر کومه خوا بیایي. امریکا به خپلې دوستۍ ته دوام ورکړي، خو پر افغانانو به خپل نظر نه تحمیلوي.
د سولې پر لور
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ زیاته کړې چې دوی به د عراق په څیر له افغانستان د چټک کوتلو تیروتنه ونه کی. یاد دی وی چې څېړونکي د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغه پریکړې نیو کی کوي چې له مخې له عراق امریکایي پوځیان ووتل. تر دغه وروسته په عراق کې نوې وسلوالې ډلې مخې ته راغلي چې لا هم پکې د جنگونو اور بل دی. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو پاکستان د امریکای د نوې ستراتیژۍ په اړه ویلي چې دوی مایوس کړل ځکه چې د دوی د ادا تر مخه اسلام آباد د ترګرو ملاتړ نه کوي. وسلوالو طالبانو هم د امریکای ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په خبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې به خپل جنگ ته دوام ورکړي. نو په داسې حالات کې به آیا د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ وي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا څه نظر لري؟ آیا د سره به د سولې د خبرو موقع ختمي او که لا زیات شي؟ دا به د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپله نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي.
ستراتیجی ممالک کی حامی
غوای په دغه ستراتیجی کې هغه هبادونه چې د تروریزم ملاتړ دي او هغوی ته په بیلابیلو ځایونو کې پناه ورکړي یا فشار وړل کیږي او ښه اشاره ورته کړي ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هبادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای شي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیته خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس اوکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرایي رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر همداشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال لیو جینګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړي توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذاره هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي. او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې ته راغلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روانو بدامنیو تاریخچه آن د 1980 کلونو ته رسیږي، خو له 2001 کال راهیسې ترهګرۍ په زرګونو خلک نور وژلي دي. دلته د طالبانو ترڅنګ شل ترهګرۍ ډلې فعال دي. افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې اوس ښه موقع ده چې دوی د افغانانو له وژنې لاس واخلي، جنگ بس کړي او د سولې لار ونیسي. موږ د سیاسي چارو څېړونکي اباسین بریال سره خبرې کړې. لاغه سره پردې غږېدلې وو چې آیا د امریکا نوې ستراتیژي به سولې ته لار برابره کړي او که بې امني به ورسره ډېره شي.
د نور عسکرو د رالېږو دپاره دومره ضرورت نشته، لکه افغان امنیتي ځواکونه چې حمایت شي، تجهیز شي، وروزل شي. دغه راز د افغانستان هوایي ځواک ډېر مؤثر نقش لري، که وکولی شي چې دا هوایي ځواک تجهیز شي. د دې تر څنګ زه بار بار ټینګار کوم چې د طالبانو ټول مشران د افغانستان څخه باندې دي او دا ټول غیر روښانه ده. امریکې ته هم ډېره ښه روښانه ده چې هغه چېرته دي. نو د دې په اساس باید فشار راوړل شي چې هغوی هلته یا د ټول خبرو اترو دپاره دوی واداره شي او یا دوی سره دغه حساب یو طرفه شي. څوک دوی ساتي، حمایت یې څوک کوي؟ او د ښه او د بد ترهګر فرق ولې کېږي؟ ښه ترهګر ولې رامنځته شو؟ ښه ترهګر یا د څه معنا لري؟ په دې اساس پاکستان باندې فشارونو خبره ده. درېیمه مسله دا ده چې ځینې هېوادونو ته د دې زمینه مساعده شي چې په افغانستان کې د معقولو مشهورو لارونه سرمایه گذاری وکړي، د افغانستان اقتصاد ښه شي او د افغانستان امنیتي ځواک دومره په پښو ودرول شي چې په داخل کې د تقویه شي ترسو د باند ور باندې د هغه تحمل نشي او دوی وکول شي خپل ټول وساتي.
تاسو په د امریکای د نوې ستراتیژي نه وروسته کم داسې څه ښکاري چې حالات به ښه شي، امن به ورسره راشي؟
موږ به وګورو چې دغه ستراتیژي د تبلیغاتي او د امریکای د ګټو د زاویې نه د فشار په توګه استفاده کیږي په سیمې په ځینو هېوادونو په مشخص ډول پاکستان او که واقعا د دغه د تعمیل لپاره به هڅه کیږي. دا ډېره مشروطه ده د دې په عملي اقداماتو باندې، یوازې پلانونه نه کیږي. امریکې پخوا هم ځینې ښه پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل چې متاسفانه بیا عملي نه شول، ځینې مزاحمتونه ورته وو، اما په ځینو مواردو کې امریکې پخپله هم غسله راته وو، ځینې اشتباه وکولې. مګر د بل اړخه که ورته وګورو، زه فکر کوم چې پاکستان سره د امریکې د دغه ملګرتیا یو طرفه کول، واضح کول، ډېر زیات د جګړې په کامیابیدو باندې تاثیر لرلی شي. آیا پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان سره یو تفاهم ته رسېږي، د ترهګرو د له منځه وړلو دپاره سره یو همغږي رامنځته کېږي، او که بله نتیجه لري چې هغه د جګړې په وضعیت باندې تاثیر کوي. افغانستان دلته ورو ورو د تقویې په حالت کې دی، او افغانستان دغسې مرحلې ته رسېدلی دی چې دنیا ته یې وښوده چې ترهګر یوازې د افغانستان مخالف افغانستان کې جګړه نه کوي. پیغور چینایي ترهګر هم په پاکستان کې پراته دي، او دغه ځایونه اوس ورته په نښه دي. دغه ډول یې ورته ښودلي چې د منځنۍ آسیا ټول هېوادونه د همدغه پاکستان د وجې د یو خطرناکې جګړې قرباني کېدلی شي. نو زه فکر کوم ورو ورو که پاکستان دغه اوسني وضعیت ته او دغه پالیسۍ ته دوی وویل چې مستقبل روښانه نه ښکاري، دې ته دوام ورکړي، زه فکر کوم په سیمه کې یو ډېر قوي ائتلاف رامنځته کېږي، او دا ټول پاکستان ته وایي چې د دې اصلي جګړې پاکستان کې.
د سولې پر لور
او همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
خزان گڈی گی چه پشنو پانو زیڑے ہو لگی گی چه دا مالیار مخ پگردو پٹشی چه دا بولاد وزری بوس کنی گی نو یا زمان روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غڑ ہس کسا تے چلا تر اوسا غڑ ہس کسا تے